السلام علیکم په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د هیلو وړانګ ډراما او ازادي اوریدونکو خو پایله دې ساتو خبرونه کوو د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په شپاړسو مرکزي ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. ادارې ویلي د دغه ادارې د معلوماتو له مخې دغه خبرداری تر نن پنج شنبې پورې اعتبار وړ دی او اټکل کیږي چې ځینو سیمو کې به شدید بارانونو کچه د لسو میلی مترو تر دیرشو میلی مترو پورې ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې وړ مورز پروان په کوی صافي او سرخ پارسا ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی زیانونه واړول. د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یادایش او قومندان او دوه نور سخت دریځي وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پاوز په حواله لویدیځو خبري اژانسونو خبر ورکړی دی چې د داعش دغه قومندان د چهارشنبې په ورځ په باجوړ سیمه کې وژل شوی دی. د اسوشیټډ پرېس د راپور له مخې د داعش دغه قومندان نوم شفیع الله خودل شوی چې د پاکستان د پاوز په حواله هغه د امنیتي ځواکونو او ملکیانو د وژلو په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود. راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو باجوړ کې د داعش پر دغه پټنځای د عملیاتو په پایله کې وسلې او مهمات هم نیولي دي. د سعودي عربستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د حج مراسمو پر مهال د ګرمۍ له کبله د 200 جل وهلو حاجیانو درمل نه کړې ده. د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس راپور له مخې سعودي چارواکو د سانتیګراد په 45 درجو کې د حج مراسمو ته لسګونه زره روغتیايي کارکوونکي ګمارلې دي. تر پرون ناوخته د شاوخوا 2.5 میلیونه حاجیانو په منځ کې د کومې ځانګړې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی او ویل شوی په ګڼه ګوڼې ځایونو کې جوړو شوو هوایي پلونو د حاجیانو د ټیل ماټیل خطر کم کړی دی. سکل افغانستان هم شاوخوا 10,000 حاجیان د حج مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ د نوي خاموش ډیپلوماسۍ سره سره له ایران سره د نوي اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې وویل که څه هم دوی غواړي چې نوي ډیپلوماتیکي لارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو وړو ته ګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره له تهران غواړي داسې ګامونه پورته نه کړي چې له امریکا سره او هم په منځني ختیځ کې د کړکیچ د لا زیاتېدو سبب ګرځي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په 6مه نیټه یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند جګپوړي چارواکي وربللي ترڅو په دغه پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لاره عمومي. دا غونډه د ستولتنبرګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکې اونۍ کې د ناتو له سرمشري ضد مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستي خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی چې د لیتوانیا پلازمېنه ویلنیوس به د جولای له 11 تر 12 پورې د دې سرمشریز کوربوي. په ناتو کې د سویډن غړیتوب به یوه سمبولیکه شیبه او هغه د دې یوه بله بېلګه وي چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر څه حده هیوادونه هڅولي چې د لویدیز له دې پوځي تړون سره یو ځای شي. دغه یرغل د دې سبب شوی چې فنلند او سویډن د لسیزو ناپیلې دریځې وي خواته کړي او له ناتو سره یو ځای شي. فنلند په تېر اپریل میاشت کې د دې تړون رسمي غړی شو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپلی کی. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ پاړه پیغامونه راته پریخي دي. زینو افغان کډوالو چې افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته. موږ له یو کارپوسټر په دې خبرې کړي چې افغانستان د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته د سچین میلمانی هغه ته هم سلامونه او نیکی هلې. بد بختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی، بیکاری او خپل حد ته رسېدلې دی، نو مسافر چې کوم په لار ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته. افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډېر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډېری، خلک هم مجبوره کېږي ځي کور خو بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري، هغه انسانان دي. دولت باید غمه وخوري، د بیکاری غمه باید وخوري، د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي. نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کېږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسې رواني. دا خو دومره مړی شوي چې د ننه سل چنده نور هم زیات شي، هم بیا به هم خلک رواني، ځکه چې د لږه ده بچي ډوډۍ غواړي. صحیح ده چلته هم مرګ شته خو که ورسېږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړېږي. دغه مسالې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته، مرګ به راځي. ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګي دپاره دی. دولت زموږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سرای سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استانبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېرې کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، په دې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څوک مې غږ اوري کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارو مرګونه هر شی موجود دي.
غوښتنه د حکومت څه دا ده چې د افغان مهاجرین راغواړي له نورو ملکونو څخه، نو دوی دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي. دوی خپله تر اوسه هېڅ کار زمینه نه ده برابره کړې د عوام دپاره. او دلته محلي صنفونه چې د حکومت او د عوام ټولو په ګټه د ملک په سطح ښه ښه موسسات راغلي دي، ډېر ښه ښه کارونه کوي. انترساس دا دوی دا موسسات نه پرېږدي بندي ولاکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي. دا تیار ظلم دی چې دوی له عوامو سره کوي. زموږ عوام په موسساتو باندې آباد دي او دوی موسساتو بندي کړي دي، که د تعلیم باسه ده، که د صحت په باره کې، که نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارتو څخه چې موږ موسسات پرېږدي په کندهار او هلمند کې، په ټول افغانستان کې. دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سر ناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خصه څخه د تربرګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو یو کډیر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکونو ته ځي. دلته موږ ډېر لیدلی دي چې ښه کاروبار یې دلته برابرې، ښه پیسې ګټلی شي، خو بس دا شوق چې روان سي ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. دا ځینې بس بېرته راوګرځېږي، را ونیسي، را انتقال کړي بېرته، او ځینې بیا ورسېږي هلته یې ونیسي. ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ده مسافري نورو هېوادو ته تلل، داسې عادت یې ګرځېدلی ده. دلې سې کار ورته پیدا کېږي نه کې، نو دا دلته به کار څه کوو؟ دلته پیسې نه جمع کېږي. د دې مځکې د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي، نو د دې وجه بس هتې ځي بل ملک ته. د ډېرو عادت ده، ځینې بیا له شوقه ځي، او یو که داسې ډېر مجبوره وو نو بیا ولاړ شي.
اوریدونکو، دا وو استاس هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو. دغه راز مو د یو کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسېدلی، خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده، او وایي چې هر ورځ زوریږي. د له نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تک ته زړه ښه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناکه سفرونه کوي، او د دغو سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکي جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومنګ تاسې د 1905 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورئ چې 1905 کې هغه تاسو په شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګې وګورئ یا احزاب پورې تړلی شوی او یا هم د سیاسي عقایدو له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي نو او کولی شي که هغه ډېر ته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپل خاور او خپل ټاټوبه پرېږدي بل هېواده کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت دپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالي په دوهمه هېواد کې ومنل شي. که چېرته دغه دوهمه مادې ته موږ تاسو وګورو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا غړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چېرته موږ وګورو نو په دوهمه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی او دغه دوهمه ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هېوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایدو لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښي د نورو هېوادونو ته تللي یا لاوردي هېوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل یې فقط همغه د نمر په رحمت
وو. جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي. ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي، هغه عمومي او اساسي پروتکټ دي سیاسي او امنیتي دي. دوم دي حکومت دي، حکومت ضعیف حکومتداري عوامل دي، او درېیمې اقتصادي عوامل دي، او څلورمې هم د فرهنګي عوامل او بنیاد دغه څلور عوامل دي. په خپل رمانه کې دغه کډوالي منځته کوي چې اولنۍ انګېزه یې سیاسي او امنیتي دي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه رقم باندې چې یو ژمنه شوې ده د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤول نه ګڼي او لامل کېږي دا چې د ځوانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځیر بنایي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړلی شي. موږ تاسې نن ګورو چې نن د معارض دروازې بندې دي، هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي. دا به د مرګ نن ورځ په افغانستان کې په خپل یو محدودیت موږ تاسو ته او داسې کورنۍ د الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوسنی نسل او اولادونه یې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل دپاره تاسو چې راتلونکي دپاره د خدمت مستر دی. مګر دا به د مرګ هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارفې بندې دي او خلک کوشش دا کوي چې نورو هېوادونو ته لاړ شي، بلخص یا ګاونډي هېوادونو ته او یا نورو هېوادونو ته سره د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم له مرارې دا باندې مساعده شي.
د بشري حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرحه ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم داسې شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څېړنه وکړه، ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسه زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېدل د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک پخوانی امنیتي قوتونه سربازان سایمن سوان ډېر خلک پخوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو او هغوی ته د ورتلو زمینه مساعده نه شوه، ډېر کسان ووژل شو دا بده مرګ او پادري لا هم معلوم نه دی. دا په خپله هغه یوه ستونزه وه او دا هم هغه یوه ستونزه ده له بده مرګ چې د اعتماد نشتون د پخوا افغانی کارمندان د افغان په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان اهمیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاندارسه دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی دي. حقیقت نه د دې تاریخ حقیقت نه دی، موږ تاسې نشو کولی چې سرکه پټه کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 1 2 1.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو کې درمنه اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیا اس زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو چې ورکی د دپلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په بغلا کې تامور باغلان په لخمری ولسوالی خوجلوان په ساحه کې وسیف دی خاطر مرته هیڅ کومک راځي نه کومک راځي دلته نومان چې نوښته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسی کر سره نومان د 2000 نومان یې سره ما ورکسی پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلکو ته بیخي مستری سی نه نو دا زمرزا تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خاطر څه عادل وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه مو وکړه یالا دروغ وای خلکو ته کومک سم سي نه رسی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې، زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کړي، محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه دکې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه باندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه زموږ سمپونه را پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه نیکېلي احترامات لرو. کتاب جوړ او روغ است. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم خبرات او د مشکلات سره مخ تم خبراتي سیستم ته نست دلته خادیان راست خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. که یو مریض پیښ سي یو د بل پیښ وسي هغه به نو ټلیفون کار نه کوي، خپله به سړی ورځي. نو تاسو همدا هیله ده دا پیغام تر مسولینو چاروا مسولو چارواکو ورسوئ، موږ پیغام باید خپور کړي تاسې په روانه کې. السلام علیکم.
سلام علیکم. کله احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته دواسي همت فلمن ولایت مستاسو خبر کوم. ازادي راډیو همکارانو نن هیله ده چې د فلمن ولایت سیمه ییز مسؤلین محترم علي صاحب او ټول هغه مسؤلین اخبات وي چې د فلمن د کجکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي، د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، اوبه نه لري. په میاشت کې دوه یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوندو مسؤلینو خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسؤلینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکي بند به ډک و نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوه ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه، اوس یوازې د پنبې کښت دی. پنبې کښت چې موږ داسې سي یا تږې سي نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤولین ورسوئ او مسؤولین هم توجه وکړي.
نوم مې نعمت الله آغا د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې وبه نسته، سږ کال بیخي خلک سره در بدر دي. کورونه ګرده بار سو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشتې د ګلستان ولسوالۍ یا خصوصا د ولسوالۍ وسط د نور کریر چې دي، د دوردست ولسوالۍ دغه کریر جات چې دي، هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسؤلینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته، ګلستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته، چې لکه شمونه او رباط او سیدان او تنپلوی نه منطقه وبه ګرسره کې نه لري. خلک بېروزګاره دي، بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو.
عبدالحدیم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول سوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول سوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دو انچ، چا هندارې ایښې دي. هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هره ورځ موږ د بېلابېلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووهي او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دې وکړي، چې پینونه دې واچوي او پوستې دې جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول د رادیو کارکوونکو ازادي ته سلامونه. پس له سلامه زه سنګر نیازی دا پیغام تاسو پرېږدمه. موږ نه درې درې سوه روپۍ ټولې کړلې، وایي تاسو ته مواد درکو، مواد خیرانه کړل، درې سوه روپۍ هلته لاړلې. او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي، هغه لاړل د سور په اتویشتم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته. دیا ډینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تي اخلي، درې سوه موږ نه واخیستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمین یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده جوړ روغ به. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو ما سره هم شته، که غواړئ لمبر مراته واستوم. سخت ظلم ورسره کېږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې لازمه غږ ورسېږي، د افغانانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
سلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته، زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیره پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال د رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده او په ډیر ښه کیفیت سره اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډیر زیات خراب ده او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تینه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او پیرزوینه. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې دلاور خان خپلې وړې لور ملالۍ ته خزانه راوړه. زما په اند مور او پلار باید چې د ژوندانه لپایله خپلو ماشومانو ته د پیسو د سپما زده کړه ورکړي او پرې وی پوهوي سودای عادت وګرځي. تاسو کولای شئ چې خپلو ماشومانو ته د هغوی د غوره او ښو کارونو د ترسره کولو له امله لږې پیسې د انعام یا ډالۍ په توګه ورکړئ. سویا د پیسې سپما او ذخیره کړي. که غواړئ چې په ژوندانه کې پرمختګ وکړئ او اقتصاد مو ښه شي نو خپل لګښتونه راکم او سپما مو زیاته کړئ. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورو.
وایم شین چای د تورې ګړې ور سره د غنمو نینې غړې پړې او د چنار ګل خبرې لکه د شاتو د غړې او غړې پړې.
وا وا خیالی کور دې لګالې ډاکچا منم دې
یار چنار ګل
په دې کلی کې یو ته یو خالی
په ژوند پوهیږي خو لکه چې هسې تش کدواني وه.
نه نه تو به ولې تش کدوې سم دم احمد خان مصیبت خان.
چنار ګلا وای واچه وا پاجا دا ماته مصیبت ډېر ښه سره لګېږي.
غلشه خیالي ویخه دې خوب زنګې سم د چنار ګل خبرو ته هوا ورکه.
هوا خود ورکوم د موټر ټایر ته چې هوا ورنه کې موټر منډه نشي وهلای. همداسې چې خبرو ته هوا ورنه کې په ژوند کې هوا سره خوند هم نه پیدا کیږي.
خیالي ګنا نو دا ځلې ته پنجه کچش پاړه شي
اوملی دې د هوا خبرې مو کولې زما خاپېرې هم په هوا راغلې. زما کوترې وحی چکرې د چنار ګل پر ژرنده شي لارې وبرې. هغه دی هغه دی وی ګورې د ژرنده د بام په سر کې ناستې.
دا خو زما سلام ته راځي. پوهېږي چې چنار ګل د خیالي ملګری دی. د بام په سر د غنمو نینې ورته شیندم. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
از نه چې کوم ګیدړ بیدړې در نه وتښتوي.
دا څه وایې؟ ګیدړ خو کوترې نشي تښتولای.
پیدا کېږي یو نیم ګیدړ چې کلنګي چرګ تښتولای شي. کوترې خو ورته نسوار هم نه دي.
چناریا زما خوا ته به اشارې نه کوې خوله به دې خوا نه راکږې که نه بیا دا کږې خولې پسو